ستړي مشي. دا مشال ریډیو دې د دریو بجو د دې خبرې غړې د کوربه په هیڅ زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په کراچۍ کې د لسو کسانو د وژنې، د پینډۍ د پرونی چاودنې، د حج په اړه د حکومتي تګلارې، د خیبر پښتونخوا د نوي ګورنر په پېښور کې د فوټبال د عالمي مقابلو او په کورمه قبایلي سیمه کې د امن د لوبو په اړه راپورونه د دې روانې ګړۍ مهم موضوعات دي. د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې به تعلیمي خپرونه روښانه مستقبل هم واورئ، خو اول خبرونه د عبدالحی کاکړ نه.
سرټکی د پاکستان په کراچي شهر کې د تشدد په تازه پیښو کې لس کسان وژل شوي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ځینې غړي وایي په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې به متحده عرب اماراتو کې د سولې د شورا او یو شمېر پخوانیو طالب مشرانو ترمنځ بیا خبري پیل شي. د یوکرین موقتي ولسمشر ویلي که چیرې روس په لاوه مظاهره چان خپلې وسلې تسلیم او محاصره ختم کړي نو حکومت به پر ضد مقدمې نه چلوي. او سم تفصیل، د پاکستان په کراچي شهر کې د تشدد په تازه پیښو کې لس کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د کراچي په ګلستان جوهر کې تیر شپه د نامعلومو وسلوانو په ډزو کې د مدرسې دارالخیر درې طالبان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. تر دې پیښې څو ساعت وړاندې په همدې سیمه کې شیعه مسلکه ډاکټر حیدر رضا وژل شوی وو. د تشدد نورې پیښې د کراچي په پښتون آباد، ناتا خان، ګوټ، منګوپر او بلدیا ټاون کې شوي چې پنځه کسان پکې وژل شوي دي. د پاکستان په راولپنډۍ کې په پرونی چاودنه کې د مومند ایجنسی څلور کسان هم وژل شوي او لسته لږه درې نور ټپیان دي. د وژل شوو کسانو مړي نن په خپلو سیمو کې خاورو ته سپارل شوي دي. په دوی کې د اباخیلو، خوایزیو او د ګوربز سیمې تحصیل ساپۍ اوسېدونکي وو. په چاودنه کې ټپي شوي افتخار علي د مشال ریډیو ته د سترګو لیدلی حال داسې ورکړي.
بس بیا تور تم میں بستر کو شو نمی سولی دا نمی زان لی دلیو نیا کا بس چرو غور دیدم بیا لگ نظر میں جی کارو کنو سو کیا خوا پریو دیو سو بل خوا منڈا میکڑا او کدی میٹرو دے سر تا ور سیدم نیا خو میگو دانور خلقم پینو سرو را منڈے والے جان تا میں پام نو بیا میں چی روز تو جان تا ہوگا تو نخپل جان میں دینو سرو.
پرون سال در راولپنډۍ په سبزی منډی کې سوي چاودنه کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره پښتانه وو. پاکستان وایي سږ کال به له دې هېواده تر 1,30,000 زیات پاکستانیان د حج لپاره سعودي عرب ته ځي. د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي چارو وزارت په خبر پاڼه کې د سږ کال حج پالیسي اعلان کړه. د پالیسي له مخې په دغو 1,30,000 کسانو کې به 350,000 د سرکاري او 78,000 به د شخصي سکیمونو له مخې حج ته ځي. خبر پاڼه وایي د حج لپاره د کاغذونو د داخلولو عمل به د روانې میاشتې له 28 تاریخ شروع کیږي. مذهبي وزارت زیاته کړه چې دا ځل به هغو کسانو ته حج ته د تلو اجازه نه ورکوي چې په تیرو 15 کلو کې حج کړی وي. د خبر ایجنسی په جمهوریت کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو ته تیل وړونکو ټینکرو باندې ناڅرګند وسلوالو ډزې کړي چې په نتیجه کې یو ډرایور وژل شوی دی. د جمهوریت پولیټیکل انتظامی چارواکي امجد مشال ډیرو ته وویل چې دا پیښه نن سهار د خبر ایجنسی پر جمهوریت بای پاس سړک سوی ده. د یادونې وړ ده چې په خبر ایجنسی کې داسې پیښې وار په وار رامنځته شوي چې نه یوازې په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو لپاره تیل او نور سامان وړونکي ټینکرونه پکې وران شوي، بلکې ځاني زیانونه هم پکې اوښتي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ځینې غړي وایي په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې په متحده عربي اماراتو کې د سولې د شورا او یو شمېر پخوانیو طالب مشرانو ترمنځ بیا خبري پیل شي. د دې شورا د اجرایي کمیټې غړي محمد امین وقات نن د مشال ریډیو افغان څنګه آزادي ریډیو ته وویل چې دوی به په دې خبرو کې چې تر اوسه دقیقه نیټه نه ده معلومه له وسوال مخالفینو وغواړي چې د سولې خبرو ته کښېني.
په نظر کې ده چې د سولې عالي شورا یو هیئت ولاړ شي د متصم جان او د هغوی د نورو ملګرو سره د خبرو د پیل یو نوی در پیل کړي، او هغه طالبان چې د ملا محمد عمر په خواوشا کې دي د هغوی نه غوښتنه وکړي چې د سولې د خبرو سره هغوی هم خپله ملګرتیا وښیي او په دې جریان کې داخل شي.
څه موده وړاندې هم د سولې عالي شورا ځینو چارواکو په دوبۍ کې د محتسم آغاجان په مشرۍ له یو شمېر طالبان سره د سولې خبرې کړې وې، خو طالبانو هم هغه وخت وویل چې دا کسان د اسلامي امارت استازیتوب نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي 212 مخالفین یې نیولي چې غوښتل یې د تېرې شنبې ورځې انتخابات ګډوډ کړي. د دې ریاست ویان لطف الله مشال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه شمېر کسان د انتخاباتو له ورځې څخه وړاندې په 24 ورځو کې په بېلابېلو ځایونو کې نیول شوي وو. نوموړي وویل چې دغه کسان د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې څخه دې کارو ته هڅول شوي وو. مشال زیاته کړه چې دوی له انتخاباتو مخکې د 15 موټر بم چاودنو مخه هم نیولې ده. د افغانستان د هرات پولیسو هغه کس نیولی چې غوښتل یې په دې ولایت کې د امریکا په کنسلګری حمله وکړي. د هرات امنی قومندان سمیع الله قطره د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ته وویل چې دغه کس نن سهار د چاودیدونکو موادو له یو ډک موټر سره په گزری ولسوالۍ کې ونیول شو. د قطره په خبره نیول شوی کس اعتراف کړی چې د پاکستان ملایانو په لمسونه د امریکا په کنسلګری د حمله پلان درلود. د یوکرین موقتی ولسمشر الکساندر ترخینوف ویلی دی کچیر روس په لوا مظاهره چان خپل وسلې تسلیم او محاصره ختم کړي نو حکومت وای پر ضد مقدمه نه چلوي. ترخینوف نن د پارلمان غړو ته ول روس په لوا مظاهره چان د اپریل 18 نیټه راسي په ختیځو ښارونو لوهانسک او دونیتسکي پر حکومتي ودانۍ قبضه کړې ده. پرون د یوکرین د کورنی چار وزیر ارسن اواکوف وویل د مسلې د حل دوی لارې دي، یا خو خبرې اترې یا بیا د طاقت استعمال. او د پونه هغه کم شمیره بیلتون غشتونکي چې جګړه غواړي هغه ته به د یوکرين چارواکي د طاقت په ژبه ځواب ورکړي. د کیف چارواکي پر ستور لګوي چې د یوکرين په هغو سیمو کې چې پکې روسي ژبي په اکثریت کې دي نه آرامي ته لمن وهي. او د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشره کاترین اشټن وایي د ایران او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې کال د روان کال په می میاشت کې بل پړاو ته داخليږي. کاترین اشټن د خبرو بل پړاو به د ایران په ایټم پروګرام د یوې دایمي جوړجاړي په هدف وسی. نوموړي دا څرګندوي د چهارشنبه په ورځ په وینا کې د برتانیې، فرانس، روس، جرمني، چین او امریکا ترمنځ له دوه ورځنی خبرو اترو وروسته وکړي. خبرونه پای
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په کراچۍ کې د دارالخیر مدرسې پښتانه زده کوونکي وجل شوې دي. د یادې مدرسې ویان وای دا ډومبې ځل نه دی
د دې نه مخکې څو تواري د دې مدرسې چې کوم محترم دی حضرت مولا سمیر خان صاحب هغوی باندې هم دوی شوي دي.
پرون د اسلام آباد په میوه منډی کې د 14 زیات قربانیان قبایلي پښتانه وو. د کورم خلق د لوب لاري امن تلي والدي
یو بل بسره په جن دی ودا دی امن سبب جوړی دا شي دا خو یو ټیو خو ټیلنت خلق دی د کوم څه نو نسل دا
تعلیمي خبرونه روخانه مستقبل هم لرو د مشال تر څنګ وسې. اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. مشال ریډیو دا روانه خبرونه او د دې مخې خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې هم اوریدلې شي. ورو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په پیښو کې د چهارشنبه زیارت په میندانه شپه لس کسان وجل شوې دي. په وجل شوو کسانو کې د سیاسي ګوندونو او عوامي نشل ګوند او د مسلم لیگ نواز ډلې د غړو ترڅنګ د یوې دینی مدرسې پښتانه طالبان هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه زموږ خبريال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکړي.
پولیس وای 13 شپه د کراچۍ ګلستان جوهر په سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو د سیمې د یوې دینی مدرسې درې طالبان وجل شوي او درې نور جوبل شوي دي. د پیښې په اړه د ګلستان جوهر د سیمې پولیس مشر خالد محمود نن سهار مشال رډیو ته وویل دی وای دغه زده کوونکي د خپلې مدرسې سره نږدې په کانټینینټل نامې بکرۍ کې ناست وو چې نامعلومه موټرسایکل سورو وسلوالو پرې ډزې کړې. ګولۍ د دارالخیر مدرسې په شپږو طالبانو لګېدلې، په دې کې درې طالبان وجل شوي او درې نور زخمیان دي. د پولیس مشر خالد محمود په خبره د دې پیښې نه څو ساعته مخکې د پیښې د ځای سره نږدې شیعه ډاکټر حیدر رضا وجل شوی وو. د هغه په خبره دوی د پیښې په اړه له فرقه ایز تاوتریخوالي او نورو زاویو څخه پلټنې شروع کړې. په کراچۍ کې د دارالخیر مدرسې ویان احمد الرحمن مشال رډیو ته ویلي د بیگانې پیښې ښکار شوې شپږ وړ زده کوونکي پښتانه دي. د هغه په وینا د دې نه مخکې هم څو ځل د یادې مدرسې استادان او زده کوونکي په ورته حملو کې په نښه شوي دي.
د دې نه مخکې څو وارې د دې مدرسې چې کوم محترم دی حضرت مولا سمیر خان صاحب هغوی باندې هم حمله شوي دي. طالبانو باندې هم ډزې شوي دي او په هغې کې هم څو میاشتې مخکې سمیر خان صاحب هغه مشر زوی و حضرت مولا مفتي عثمان یار خان صاحب او د دې د مدرسې مدیر و هغه
د تشدد نورې پیخې د کراچۍ په پښتون آباد، ناتا خان ګوټ، منګو پیر او بلدیا ټاون کې مخې ته راغلي دي. د ژغورنې د ادارو په وینا په دې پیښو کې 15 نور کسان وژل شوي. پولیس چارواکي وایي د تشدد د پیښو په ښکار شوو نورو کسانو کې تېره شپه د پرویز بنګش په نوم د عوامي نېشنل ګوند یو غړی هم وژل شوی دی. د دې ترڅنګ نن سهار د ښار په ګلشن اقبال سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو د مسلم لیگ نون ډلې د قانون پوهانو رهنما وقار شاه وژل شوی دی. بلې خواته د کراچۍ د سی آی ډي پولیس وایي نن سهار یې د ښار له سوراب ګوټ څخه په جرمونو کې ککړ 15 کسان د وسلې په لاس نیولي دي. یاد دي وي په کراچۍ کې د تیرو 9 میاشتو راهیسې د امنیتي ځواکونو لخوا اپریشن دوام لري، خو بیا هم په دغه ښار کې وخت په وخت د بدامنۍ پیښې مخې ته راځي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
اوریدونکو، تیر سهار د اسلام آباد په سیکټر آی 11 میوا منډای کې د 14 ورستو د جوبلو او مړوشو کسانو خپل خپلوانو په دغه 14 د سخت خفقان اظهار کړی دی او وایي چې دې 14 په ډیره سخته تیر کړه. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله د میوا منډای سره نږدې یوې کچا آبادۍ ته ورغلی و او د جوبلو او مړوشو کسانو خپل خپلوانو سره خبرې کړې دي. راځئ چې په دې حقله دا راپورټ.
په دماکه کې د جوبل او مړوشو کسانو کې یو شمېر خلک د میوه منډۍ سره نږدې په کچا آبادۍ کې اوسېږي. افتخار علي چې په دې دماکه کې جوبل شوی و او درملنې وروستو په خپل کور کې پروت و، مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې دماکه له وجې ډېر یریدلی یم او هغه منظر مې اوس هم د سترګو وړاندې کېږي.
منګال ته لکه کار کوو، دا رېړې مېړې چلو، دغه نیو شل منټه مخکې درالم یو رېړه کې کېناستم، دمه مې کوله. منګه لګیا دوه کسان ګپ شپ هم لګاوو، بس نیکه په دې کې چې ادرا شو، بس بیا تور تم مې په سترګو شو، نه مې څه ولید او نه مې ځان لیدلی او نه کا، بس چې راو غردیدم بیا لګ نظر مې چې کار وکړو، څوک یو خوا پریوتی، څوک بل خوا منډه مې کړه. دا خپه مې ځای وسره سر خوږ دی، دا خیخ په لاس مې خوږ دی او نور هم دا بدن دړ ملکې لګ راغردیدلې. من
محمد داود چې په دې 14 کې مړ شوی دی، چې کله یې مونږ کور ته ورغلو نو هغلته یې خوري فرمان خان مشال ریډیو ته وویل چې زمونږ تعلق د سخاکوټ سره دی او ماما یې را لګ کلی ته وړی دی. د ماما نه مې درې کونډې او یو شمېر یتیمان پاتې شو.
زمونږ ماما دی منډۍ ته تللی او مال لګیا راټولوله، بس دغه واردات شو، بس هغه کې دا وفات شو. درې خزی دي، درې وانه خزی دي، خو بیلی بیلی دي او زامن هم لس دولس دي او دو دو نیم سوا درې سو روپۍ مزدوري بس دسې کوله ده. ډېرې دا الله پاس سره بس واړه دي پاتې شو. ورونه هیڅوک هم دلته نشته، دلته یوازې
یو بل سپینګیری محمد رسول وایي چې 14 په وخت مې زوی په منډۍ کې موجود وو او د ډېر لټونې وروستو د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې مو په جوبل حالت کې پیدا کړو.
ما زوی دی جی نور رحمان، دغه حادثه پیښه شوه نو په مزدوري لګیا ور سړی خپلې غریبي کولم، دغه واردات وشو. موږ دا زوی چې کوم دی بیا لکه د ایمبولوسونه مخکې سوزوکو والا لکه زیات کسان وړي دي، زخمیان او مړي. په هغې کې زما دا زوی تللی او موږ دلته منډې را منډې والې منډۍ کې پسې خو لکه څه معلومات ونه شو. موږ ته بیا د هسپتال نه معلومات وکړه اسلام آباد کې، هلته ملاو شو. دا دواړه خپې دغه شوي دي که نه، هډوکې د ماتېدو نه بس شوی خو لیکن نور خوږ دی. مزدوري کوله بس دغه یو نیم شل یا کله دوه سوه دغه مزدوري بیا کوله، د الله سې رېړه مانې رېړه بیا چلوله، پیرې بیا پیړلې بیا ډو ته. بس الله شته نو موږ به څه ووایو نو دی کې موږ څه نه شو ویلی، نو خو خرچه هم لګېږي او خرچه خو شته دی.
اکبر خان چې ورور یې په دې دماکه کې جوبل شوی دی وایي
ورور مې د زخمی شوی دی، بس دغلته بس گاډو ماډو خالی کول لږ کاټنو، دا کاروبار زمام دی دغم. زه دغلته وم دغه زینه خو لاړم، مزه مې پرې خو سوزکی لاړم. د ورور مې بولی کې ولاړو، بس کاټن یې کوز کړی وی خرګاړي کې خو ناس، بس هغه نه بس دسه دماکه وشو. الله پاک خپل رحم پزل لبانو کو، خدای پاک لږ زخمی شو نور بچ خپل لګې درې لاس لګې. بس اوس څه مزدور د یې منډې تم نشوتلې، بس دغه لامی دې منډې.
د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان تیر ورځ د پیښې ځای دوري ورستو مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې د پیښې پلټنې روانې دي او د کم ځای څخه چې د امرود راغلی وو هغل تنا او د میوې منډۍ د خواو شانې ځنې مشکوک تنان گرفتاره کړي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د پرونی 14 زیاتره قربانیان پښتانه وو. پرون په پنډای کې د میوو په منډۍ کې د مومندو قبایلي سیمې سلور کسان مړه شوي، ولې لږ تر لږه درې پکې زخمیان شوي. په مړو شوو کسانو کې دوه د اباخیلو خوایزو او دوه کسان د ګوربزو د تحصیل سلبو اوسیدونکي وو. د دې کسانو جنازې نن د مومندو په یادو شوو سیمو کې وشولې. زخمیان شوي تنان لا هم د علاج لپاره په روغتونونو کې دي. یو تن چې د خوایزو اوسیدونکی دی او په پنډای کې په یاده منډه کې د امرتو د اخیستو او خرڅولو کار کوي، د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي. زمون همکار شانواز ترکزی په نور تفصیل لري.
پروند پنڈی د میوو په منډی کې په شوی چاودنه کې د محمد ایجنسی سلور ته نمړ شوی او لک تر لګه درې پکې زخمیان شوی دي. په مړو تنانو کې تل حمامت چې د 15 کالو او د اباخیلو خوځو سیم اوسیدونکي او د هغه ورور زبی الله هم پکې زخمی شوی. ولی هم دغه سیمې د دویم مړ شوي تن نوم ثواب خانو چې 13 کلن وو. د چاودنې په وخت هم د خوځو سیم اوسیدونکي فدا محمد خان په دغه ځای کې موجود وو او دغه پیښه لیدلې وه. هغه وویل اشرف خان د تلامامت او د زبیح الله خپلوان دی او هغه د تلامامت مړی کور ته راوړو. د مړی د صفائی لپاره هغه په شفقه د روغتون کې اظهار شو او دغه خدمت یې له ډاکټرانو واغست. په دغه ځای کې مور سره خبرې وکړې.
ډیر وخت نه پر کار کوم. مخکې ما ملته کار کوم، اوس په بارې مسعودیا کې یم. ته د شپږ بچی دي
او زبوله واده کړې؟
نه جی، هغه واده نه دی
کړی. کشر وګا؟
کشر دی.
هغه اوس څنګه حالت کړی تا خو ویل؟
داسې حالات کې چې په تھیټر کې موږ تېر ووتو.
چې د ده نور ورونه څو دي؟
پلار یې وفات شوی دی او د ده نور څلور ورونه دي.
او د پلار خپل نوم څه و؟
شیبر.
او د دوی مرشی بیتن ثواب خان یو نزدې گوانډي او ملګری جانگیر خان سره مو خبرې وکړې. نو هغه وویل
سپان نه مي وې دیش کاله وو.
بچي بچي؟
ها، دوه بچي. بس پروډ کار وې کوم سره ملاوي ده. بس پروډ دا خرڅو بس سار وته ما جګر براته نه بس ما خان کې ورته ملاوي ده.
او سورونه دي سپان دي
سالورون
نغوي څه کار کوي؟
نغوي پروډ کار کوي.
د تلها محمد شپک بچی دی چې درې زامن او درې لورګانې دي. ولی د ثواب خان هم یو زوی او یو لور ده چې دواړه ماشومان دي. نور دوه مړه تنان د ګوربوزو تحصیل ساپو اوسیدونکي دي چې یو پکې 18 کلن تاج ولی چې د بخمونیر زوی او بل جاوید خان چې د میرحمان زوی و. ولی د یادې سیمې هم دوه تنان زخمیان شوي چې خورشید او شیر زمان نومیږي. او دا تنان چې د کومو سیمو اوسیدونکي دي نو په هغه ځای کې د روزګارونو موقع نشته. نو د دغه سیمې زیاتره ولس په پنډۍ کراچۍ او پېښور کې خپل روزګارونه او یا مزدوریانې کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
که پښتو وای مشال ریډیو ور، او که پښتو لوستلی شئ مشال ریډیو .com ته لاړ شئ. د خیبر پختونخوا لپاره نوی ټاکل شوی گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی بنن یا سباله د خپلې سوکې سوګند پورته کوي او د پېښور های کورټ چیف جسټس به د هغه نه سوګند اخلي. په پاکستان کې د نوي حکومتونو جوړېدلو سره د پنجاب او بلوچستان گورنران زر بدل کړی شوي وو، خو د پختونخوا د گورنر په بدلولو کې لږ وخت ولګېدو. دا او د دې سره د تړلې نور پختونو جواب د پېښور نه د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د 2014 د ټاکنو وروسته په پنجاب او بلوچستان صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند په دور کې ټاکلې شوی گورنران بدل کړی شو، خو د پښتونخوا د گورنر په بدلولو کې ولې ډیر وخت ولګېدو؟ د دې پوښتنې په جواب کې خبریال رحیم الله یوسفزی وایي
د 14 میاشتې د زوړ گورنر انجینیر شوکت الله خپل چوکه باندې پاتې شو. دغه مختلف وجوهات وو. یو خو د خیبر پختونخوا چې کوم گورنر دی د هغه سره ډېر اختیارات وي، خاص طور باندې د فاټا د قبایلي سیمو په هکله. نو دوی ما په خبر باندې نه غوښتل چې داسې فاټا کې یا فوجي عملیات کېږي یا مذاکرات کېږي او نوې کس راولي. بل داسې معلومېږي چې کسان هم ډېر خواهشمند وو دغه چوکۍ لپاره پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند کې. نو هغه باندې هم بیا دوی مشوره کوله، اختلافات وو.
په پېښور کې خبریال شاهد امید وایي چې انجینیر شوکت الله د پښتونخوا لومړی هغه گورنر وو چې د قبایلي سیمو سره یې تعلق لرلو او د پښتونخوا د سیمې زیاتره گورنران یا خو انګریزان پاتې شوي دي او یا ریټایرډ یا حاضري سرویس پوځیان. او د سیاسي ګوندونو په گورنرانو کې تر ټولو زیاته شمیره د مسلم لیگ ده.
انجینیر شوکت چې کوم دی هغه د فاټانه ډایرکټ چې کوم دی سیویلین چې کوم دی لومړی گورنر وو،
دینا مخکې علی محمد جان اورزبی هم پاتې شوی دی. خو هغه چې کوم دی ریټایرډ فوجي او دغه فوج والا کاته کې راغلی وو. چې کوم ګورنران پاتې شوی دی نو هغې کې زیات تر چې کوم دی انګریزان پاتې شوی دی د پاکستان نه مخکې هم او د وروسته هم دوه ګورنران چې کوم دی هغه اوس پورې چې کوم پاتې شوی دی نو اته انګریزان پاتې شوی دی، دولس فوجیان پاتې شوی دی، دغه پنځه چې کوم دی د مسلم لیگ نه راغلی دی، څلور د پیپلس پارټۍ نه راغلی دی، دوه این پی نه راغلی دی، یو د جی یو ای نه راغلی دی، دوه چې کوم دی د ټرایبل نه راغلی دی، او دا چې کوم سردار صاحب چې کوم دی د شپږم د مسلم لیگ اړخمن ګورنر دی.
بلې خوا ته خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې د سردار مهتاب احمد خان عباسی د گورنر د ټاکلو وروسته به اوس د مسلم لیگ نون د وفاقي حکومت او د پښتونخوا د گورنر ترمنځ د قبایلي سیمو په اړه په همکارۍ کې اضافه وشي.
زما خو دا خیال دی چې اوس چې کوم د گورنر راغی سردار مهتاب، دا خو د نواز شریف مرزه کس دی، هغه یو بااعتماده ملګری دی. اوس زما په خیال باندې زیات سلام مشوره کېږي او زیات په دې گورنر په دې کې یو کردار وي په دغه مذاکراتو کې، که مذاکرات کېږي او که نور څه کېږي، که فوجي عملیات کېږي، هر څه چې کېږي په هغه کې به د گورنر زیات یو کردار وي.
دا یادونې وړ ده چې سردار مهتاب احمد خان عباسی د پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ډلې مشر وو او د هغه تعلق د پښتونخوا د هزارې د ایبټ آباد ضلع سره دی، او څلور ځل هغه د صوبایي اسمبلی غړی او څلور ځل د قومي اسمبلی غړی پاتې شوی دی، او د پښتونخوا وزیر اعلی او صوبایي وزیر هم پاتې شوی دی، او یو ځل وفاقي وزیر او یو ځل سینیټر هم ټاکلې شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وفاقي حکومت د حج د پاره د نوې تګلارې اعلان کړې ده. په دې اړه باندې د اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر دا تفصیل راکړي.
د شروع په مازیګر اسلام آباد کې د مذهبي چارو وزارت د کال 2014 د حج لپاره د پالیسۍ اعلان کړی دی چې تر مخه به سخ کال 1,23,000 او 328 پاکستانیان حج کوي، چې پکې به 55,000 د سرکاري اسکیم او د 25,000 نه زیات د پرایویټ اسکیم تر لاندې سعودي عرب ته د حج لپاره سفر کوي. د مذهبي چارو د وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی د روانې میاشت 21 نیټې نه به د حج لپاره خواستونه اصولولې شي، او دا چې چا تیر 50 کالو کې دننه حج کړی وي هغه به دا ځل حج نشي کولی. بیان زیاتوي چې دا ځل د ټولو حجانو لپاره نږدې د استوګنې ځای ټاکل شوی دی او چاته به هم څه پریشانی نه وي، او د غرنګ خرچو کې هم کمې کړې شوی دی. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د ځینو کسانو سره خبرې وکړې نو د مردان سره تعلق لرونکي یو تن فضل کریم وی دوی سره هر ځل حکومت دا وعده کوي خو کله چې حج لاړ شي شان انتظامات نوی نموړی زیات کړه،
او دا د زیاده فاصله دا مسله دار ته وځي. دلته به ویل چې کله تاسو نو پیسې ډېر خرچ ویل کوم ته دا خبره کوله کنه نو تاسو ته به زیاتې زی لکه کنه او واپس پیسې دې کمې ویږي. تاسو ته واپس پیسې ډېر ملاو شي تاسو زه فاصله به سیوي پیسې دا ملاو نشوي نو تاسو فاصله به نږدې لکه لو انت دا چلو دې بیا زمونږ زیاب لکه فاصله کې وګنه او زه فاصله کې وګړو مرګر دا چل شو لکه تاسو پیسې کمې ما غستې ویغه پاکه زه کیو او کوشان زیاتې لکه تلې وکنه او لا به پاسې دا دوه فاصله یو شان ویل کا.
یو بل ته په خور سره تعلق لرونکي نصر الله اوی چې د حج دوران زیاته مسله مشرانو ته وی ځکه چې د یوې ګنټې پیدل مزل با دوی کولو نو هله با د عبادت ځایونو ته رسیدل
دی لکه مشران لپاره خو تکلیف کم خی کنه او یو خو تکلیف خو راځي دی مشران ته تکلیف دی یو لکه کمزوري کنه لکه راشم راځي فلم راځي هغه جی بالکل ټیم ډیر لګی.
کله چې مشال ریډیو د مردان نه د حج لیګون کې یوې ایجنسی مالک نور وهاب سره په دې پالیسي خبرې وکړي نو د هغه وینا و چې دا ځل پکې دوی ته نقصان دی خو بیا هم دوی د دې پالیسۍ نه خوشاله دي.
ډېر زیات خوشاله شو چې د حج د تیر شوي کال مطابق څه کال د حج ارزان شو او زمونږ عوام لپاره زمونږ د پکې خلکو لپاره دا سہولت راغی. زمونږ د دې حکومت نه او د دې پالیسۍ نه ډېر شکر گزار یو چې دا ریټ کم شو او دا رهایش دا ارېنجمنټ چې کوي دا هم نږدې کو اگر یو بل دا ویلي چې موږ 2000 میټر کې رهایش ورکو دې کې زمونږ پښتانه چې کوم انپړه دغه ناری هم نه غلطي دي او یو ځای
د مذهبي چارو د وفاقي وزیر سردار یوسف په وینا چې دا ځل به هیڅ چاته په سرکاري خرچ د حج کولو اجازه نه وي او دوی د دې د مخنیوي لپاره پوره پوره انتظامات کړی دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د قبایلی سیمو د اولمپیک اسوسییشن چارواکي وایي چې دوی په پیښور کې د فوټبال نړیوالو مقابلو یو ټورنمنت جوړوي. په دې اړه باندې فرهاد شینواری دا راپورټ لري.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي وای چې دوی به د مئی میاشتې په اولنۍ هفته کې په پیښور کې د فوټبال یو انټرنیشنل ټورنامنت را جوړوي. دوی وای چې په دې ټورنامنت کې به د افغانستان، بنگلاديش او نیپال نه بهرۍ فوټبال لوبډلې او د پاکستان دننه به د فاټا، خیبر پختونخوا او د پاکستان پولیس په ګډون داسې یو شمېر نورې فوټبال لوبډلې هم برخه اخلي. په دې حکله د فاټا اولمپیک اسوسییشن جنرل سیکرټری شاهد شینواری مشال ریډیو توای
ان شاء الله دا تابع کړی چې د وم د پنځمې میاشتې نه دا مونږ یو انټرنیشنل ایونت ارګنایز کوو. نو دینه بعد فاټا او د خیبر پختونخوا ځوانان لږ نور هم څه زده کړي. نو د فاټا تصویر به په دې هغه باندې ډېر زیات خلاص شي. دا کوم انټرنیشنل یو ایونت و کې هغه به وایي چې دا خو واقعي چې د فاټا خلک دي دا یو تکړه قوم دی او دا بالکل صحیح ټیک ټاک خلک دی.
او د خیبر جنسې سره تعلق لرونکي د فوټبال انټرنیشنل لوبغاړي اتیق د دغه ټورنمنت د را جوړېدو په حق له خپل احساسات څه داسې وړاندې کړل.
او پارټي لپاره خو ډېره لویه خبره ده. پارټه خو دینه مخکې چېرته انټرنیشنل څه چې یو ډومېسټک ټورنمنت هم نه کړی نو دا پارټي لپاره ډېره لویه اعزاز خبره. نو لکه انټرنیشنل میچونه چې وکړه نو بیا پلیر هر حساب سره خواري شوري کا او حساب سره محنت شوري کا چې مټخ میچونه به راشي. نو دا ډېره ښه خبره ده. زه
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکو زیاته کړه چې په دې ټورنمنت کې به ټولو فوټبال لوبډلو ته د انټرنیشنل معیار اسانتیاوي ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، د قبایلی سیمې کورمې خلک او ځوانان هم د لوبو د لاړې امن ته لیواله دي. طارق اورکزی د امن د یوې د لوبو د میلې حال درکې.
پدې میلا کې د کوزی کور میجنسی په کچا د بګن او چت مندوری، احمد شما چپری او د چارخیلو سیمینا په سرکونو لوبغاړو برخه اخستی وه. د سیمې جاوید اقبال وای چې قبایلی ځوانان د لوبو په میدان کې د چانه کم نه دي او که دوی ته موقع ورکړل شي نو دوی به په ټوله نړۍ کې د ملک نمرو خانه کړي.
امن سبب جوړېدای شي.
په میله کې د کرکټ لوبې نه مخکې د والیبال فائنل لوبه وشوه چې پکې د مندوری ټایګر لوبډلې دوه په مقابلې دریو سیټونو سره د اوچت سیمې لوبډلې ته ماتې ورکړه. په لوبه کې د بریالي لوبډلې لخوا اسد خان، محمد هاشم او ارشد خو لوبه وکړه. په میله کې آخري لوبه د کرکټ وه چې دا د اوچت سیمې امتیاز لوبډلې په خپل نوم کړه. په فائنل لوبه کې د چرخیلو سیمې لوبډلې لخوا د 50 هدف بریالي لوبډلې د دریو وکټو په زیان په وم ورکې پوره کړو. په مندوری میدان باندې ترسره شوی دغه لوبې ته په لویه کچه تماشایان راغلي وو. په میله کې شرکت کوونکی د جاوید په نامه یو کس وایي چې اوس امن راغلی دی او دوی خوشحاله دي. نو پکار دی چې حکومت د کرم ایجنسی په کچه داسې میلې نورې هم جوړې کړي.
تقریبا شپې ګواته کوله کیږي نه داسې ګیمونه شوي خپل مانځ کې دا حکومت جوړ کلو ډېر مزیدار تیر شول. خدای دې وکړي چې بیا بیا داسې خوشحالي راشي. دوی چې هر ټایم ګیمونه کېږي داسې موږ ته حکومت ته جوړ کوي کنه دوی سره امن نه راتلل شي مینه محبت
د سیمی ملک بچا خان وای چې په دې میله کې په لویه کچه د ځوانانو شرکت نه دا معلومیږي چې خلک د جنگ جګړو پر ځای رورواله، مینه او محبت ته ترجیح ورکوي.
بهر ملکونه مو په کیسې کوي څنګه کې عام نشته هر څه اندغونه دي. شکر الحمدلله ایمو دا هغه ډیر په خوان مدي د کلو نه کیږي ان شاء الله مو پټا کې ټول امن امان ده.
په 2001 کال کې شروع شوی د فرقایز شخړو پس دغه اول ځل دی چې په سیمه کې د لوبغاړو ترمنځ د لوب مقابله یو ځل بیا وشوي. د ملي جوړونکو نبی جان او رغزه مشال لوډیو ته ویل چې د ملي وستلو مقصد د سیمه خلکو ته تفریح موکې ورکول وو.
په دې لکه کې د سی حالات وو چې ایون خلک بو کوته به بهر راتاګه خوانه ورکولو. بیا موږ دا کوشش وکړو چې دغه دوی کې مو یو د سی ایونت ارګنایز کوڅه هغه اجنه خلک خوشحال شي او خوندي پدې کې نه صرف ځوانانو شرکت وکړو بلکې مودي علاقې ته کوم غاټ غاټ ملکونو اغایر غلیو دین خو د خلکو سوچ بدل شو خلکو ته دا پاتې ولګیدل چې دلته خو امن ده خو خلک روتل نه شو.
نبی جان اورکزی وای چې موږ غواړو چې د لوبو په ذریعہ په قبایلی سیمه کې امن راولو او سیاتوي چې پر روان وخت کې به هم دغه شان پروګرامونو ته دوام ورکوي. طارق اورکزی، مشال رادیو، کرم ایجنسی.
او اوریدونکو د درنیم بجو د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړ ناورو.
د پاکستان په کراچی شهر کې د تشدد په تازه پیښو کې لس کسان وشل سوي دي. پولیس وایي د کراچی په ګلستان جوهر کې تیر شپه د نامعلوم مسلمان په ډزو کې د مدرسې دارالخلافه درې طالبان وشل سوي او دوه نور ژوبل سوي وو. د پاکستان په راولپنډي کې په پورونی چاودنې کې د مومند ایجنسی څلور تنه هم وشل سوي او لس تلاشه درې نور ټپیان دي. د وژل شوو کسانو مړي نن په خپلو سیمو کې خاور ته وسپارل شو. پاکستان وایي سږ کال به له دې هېواده تر یو لک درې څلوېښت زره زیات پاکستانیان د حج لپاره سعودي عرب ته ځي. د چهارشنبې پرس په اسلام آباد کې د مذهبي چارو وزارت په خبر پاڼه کې د سش کال حج پالیسی اعلان کړه. د خبر ایجنسی په جمهوریت کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو ته تیر وړونکو ټینکرو باندې ناڅرګند وسلوالو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو ډرایور وژل شوی. د جمهوریت پولیټیکل انتظامی چارواکي امجد مشال رډو ټول دا پېښه نن سهار د خبر ایجنسی پر جمهوریت بای پاس سوې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا ځینې غړي وایي په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې په متحده عرب اماراتو کې د سولې د شورا یو شمېر پخواني طالبانو مشرانو ترمنځ بیا خبري پیل شي. د دې شورا د اجرایي کمیټې غړي محمد امین وقار نن د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې دوی به په دې خبرو کې تر اوسه دقیق نیټه نه ده معلومه او سوال مخالفینو غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني. افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د 222 مخالفین نیولي چې غوښتل یې تېرې شنبې ورځ انتخابات ګډوډ کړي. د هرات پولیس هغه کس نیولی چې غوښتل یې په دې ولایت کې د امریکا په کنسلګری حمله وکړي. یوکران موقتی ولسمشر الکساندر ترخینوف ویلي چې روس پلاوه مظاهره چان خپلې وسلې تسلیم او محاصره ختم کړي نو حکومت یې پر ضد مقدمې نه چلوي.
او اوریدونکو د اوس د پاکستان د خبرو شوز نو مطبوعاتو اداري درته زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د پیښور نه آج ورځ پانی خپل اداریه کې د پرونی بمی چاودنې حل راغسته او لیکي چې د اسلام آباد په سبزی منډي کې شوی بمی چاودنې کې تر دې دمه د سلیر شو نزیات کسان وجلې شوی او یو شمیر جوبل شوی دي چې پکې د ځینې حالات مرګونه دي او ورسره يرد چې د مړو شمیره به نور هم زیات شي. اداریه د اسلام آباد د آی جی په حواله لیکي چې پولیسو ته د دې چاودنې هیڅ اطلاع نه و او هر ورځ منډي ته په زرګونو خلک او په سوونو گاډي راځي نو زکه د هر تن چیک کول ممکن نه دی. دریا اخیری کلی کی چی منډی ک د اسلام آباد وی او یا ک د ملک د بلې کومې برخی وی دا خبره ټیک ده چې د پولیسو د پاره د هر تن چیک کول ګران دی خو په کار ده چې د مقصد د پاره د منډو مشران او مقامی خلک په اعتماد کې واغستې شي او دا شن ټول مزدوران هم خپل فرض او بیجنی نو ورسره به حالات تر ډیره حدا قابو کی شي. بل طرف ته ایکسپریس ورسپانه خپل دریا کی وای یو طرف ته ملک کې د تحفظ پاکستان خلاف قومی اسمبلی کې د مخالف ډلې د غړو په پارلیمان کې او د پارلیمان بهر د احتجاج سلسله روانه ده نو بل پلو په ملک کې د ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي لپاره حالت د وفاقي او صوبایي حکومتونو نه د کوټلو فیصلو غوښتنه کوي. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت پاکستان ته د ننني خطرې ورپیښې دي او هر طرف ته غیر باوري صورتحال دی چې لکبلې ولس هم او حکومتونه هم پریشان دي. د ادارې په وینا چې خیبر پختونخوا کراچۍ بلوچستان چستان لاسچی اسلام آباد غون تخار هم محفوظه نه دی او د پرله پسې چاودنو نه دا سرګندېږي چې ملک واقعي د دننو خطرو سره مخ دی. اداریا خیر کې لیکي چې حکمرانانو ته دوی خاص کوي چې د دې تاریخ حقیقت ادراک وکړي او د بلوچستان په شمول د ټول ملک ته تحفظ لپاره سنجیدګه مونږ پورته کړي او د مهاجرای نه ځان وساتي او چې عملی اقدامات وکړي ځکه چې امن یوازینی د ترقۍ لار ده.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې دی ټایمز ورسپانې په بهرني هیوادونو کې پر مذهبي ازادۍ د قدغن لګولو د مخنیوي او د افغانستان انالیس نتورک سړینې د ویبپاڼې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په وروستي حالاتو لیکنې خپرې کړې دي. د دغو دواړو مقالو غټکی له ګل ایاز اورو.
له برتانی خبرونکو د ټایمز ورسپانه لیکي دوی په بشري حقوقو باور لري، خو کله چې عملی خبره راشي نو دا یوازې اروپایي او لویدیز هیوادونو پورې محدود شي. دا خبره سمه ده چې د پناه ورکولو خبره شي نو دغه هیوادونه ورکوي او په خاصه توګه هغه ته چې مذهبي ګواښونو سره مخ وي، خو زیاتره ځپل شوي چاري هم نشي کولی له هغه ځینو نه په تیښته کې بریالي شي. ورسپانه لیکي داسې سشته چې پرې کار کولی شو. د کینیډا مثال شته چې د هغوی په کار عمل کیدای شي. په دغه هیواد کې مذهبي ازادي شته، په دغه هیواد کې لیبرل خیالونه نشته، دغه هیواد په حقیقي معنی کې ژوند لري. ورسپانه لیکي چې د کینیډا مواکمن محافظه کار حکومت تیره میاشت د مذهبي ازادۍ یو دفتر پرانستی چرته چې پر مذهبي ازادۍ قدغن لګولو او پر مسلو خبرې کیږي او د دې مخنیوي لپاره کار کوي. دا هغه سدي چې برتانیا هم خپل کړی او د دې ملګري هیوادونو لکه سعودي عرب او قطر هم دغه شان کارونه ترسره کړي. په مذهبي ازادۍ کې دغه هیوادونو ریکارډ ډیر زیات خراب دی. ورسپانه لیکي دا وخت چې برتانیا د خپل خارجه پالیسۍ جدید نړۍ سره برابر کړي او د ازادۍ ضمانتي شي. بلخوا یوې سړینیزې ویب پاڼې افغانستان انالیسټ نتورک په یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو څلور ورځې وروسته هم په مجموعي توګه عام تاثر ډیر ښه دی. دغه انتخابات د تمو نه زیات خو دې سره سره یو بل انځور هم مخې ته راغلی او هغه د یو ډیر غیر یقیني او ګډوډي حالاتو. په انتخاباتو کې د درغلیو شکایتونه هم مخې ته راغلي او دا په لرې پرتو سیمو کې شوي. بل یو نوی رجحان دا و چې خلکو ډیر وختي او یا ډیر ناوخته له خپلو کورونو څخه راوتي او ووټ یا چولې دي، او همدغه وجه ده چې د هیواد په زیاتره برخو کې د رای پاڼې کمې شوي وي. په مقاله کې راغلي چې دا اوس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د شکایتونو خپلواک کمیشن مخې ته ګران کار پروت دی چې دا معلومه کړي چې کومو ځایونو کې درغلي شوې ده. مقاله زیاتوي چې د ټاکنو خپلواک کمیشن د شمیرو تر مخه شاوخوا 1 میلیون افغانانو رای اچولی دي او دا په رسنو کې هم رپورټ شوی دي چې د دې شره 85% جوړیږي. په افغانستان کې د رجستر ووټرانو شمیره شاوخوا 12 میلیونه ده، خو څارونکي د ووټ اچولو شره زیاته خي او په ځانګړي توګه په خارونو او د تورته ولسوالیو کې دا شره ډیره وه. خو چاته هم کار شمیره نه ده معلومه چې څومره شمیر کې خلکو رای اچولی او څوک د رای پاڼو د ختمېدو له وجې پاتې شوی دي.
او اوریدونکو استاد د پامیر ساحل یو راپور خبرو چې په هند کې د انتخاباتو په اړه دی.
په نننیو انتخاباتو کې واکمن کانګرس ګوند په 400 ایالتونو کې پر 90 څوکیو له بھارتیا جنتا ګوند سره د سیالۍ په میدان کې دی. د انتخاباتو په دې مرحله کې د هند مرکز ډیلی په ګډون په مهمو ایالتونو یا ریاستونو کې اتر پردیش، کیرالا، مہاراشٹرا او اوڑیسا شامل دي. په نهو مرحلو مشتمل هندي انتخابات د دوشنبه یا ګل پر ورځ پیل شول چې د می پر 12مه به پای ته رسی. د رایو شمیر او پایلو یا نتایجو اعلان به د می میاشتې پر 14مه کیږي. د انتخاباتو پر مهال د هند په مشرقي ایالت یا ریاست بهار کې د سړک تر غاړې خخ بم چاودنې 2 پوځیان وژلي او 3 ژوبل کړي دي. چاودنه د ووټونو ورکولو عمل تر پیل مخکې وشوه، خو وروسته بیا د عمل بې له ځنډه روان و. په انتخاباتو کې د بھارت یا جنتا ګوند مشر نریندر مودی نومیږي چې د شنونکو په وینا دا ځل د وزیر اعظم لپاره ډېرې هلې ځلې کوي. بھارت یا جنتا ګوند له ولس سره د ښې حکومتدارۍ، صنعتي پرمختګ او د کاري موقعو پیدا کولو وعده کړې ده. بھارت یا جنتا ګوند هندوپاله ګوند دی چې له کبله یې په هند کې مسلمانان د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د اتر پردېش ایالت په مظفرنګر کې د همدې ګوند یو مشر منوج بالین ویلي دي دی غواړي چې نریندر مودی وزیر اعظم شي. د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې که مودی وزیر اعظم شو نو مسلمانان به سمدستي فشار محسوس کړي، خو غږ به پورته نه کړي. نن ګڼ کسان په اتر پردېش کې د ووټ ورکولو لپاره ورغلي دي. دا هغه ایالت دی چې پارلمان ته تر ټولو زیات غړي یا وکیلان استوي. په دې ایالت کې 14 میلیونه کسان د رای ورکولو لپاره رجستر شوي دي او 10 انتخاباتي حلقې یا حوزې لري. د سپتمبر په میاشت کې د اتر پردېش په مظفرنګر کې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ په تاوتریخوالي کې 15 کسان وژل شوي او 150 زره بې کوره شوي ول چې پکې زیاتره مسلمانان ول. په ډیلی کې نن سهار د خونځو مخې ته خلک رای ورکول لپاره ورغونډ شول. په سکولونو کې د رای ورکونې مراکز دي. په دې ښار کې عام آدمی ګوند، واکمن کانګرس او بھارتیه جنتا ګوندونه ننګولي دي. عام آدمی ګوند تیر کال په سیمه ایزو انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې رایې اخیستې وې. واکمن کانګرس ګوند له تیرو لسو کلونو راهیسې په واک کې دی چې وزیر اعظم یې ډاکټر منموهن سنگ دی. د دې ګوند مشري پخوا سونیا ګاندي کوله، خو دا ځل یې مشر راهول ګاندي دی. په هند کې د پارلمان قومي اسمبلی یا ولسي جرګه 1543 انتخاباتي څوکۍ لري. هر ګوند یا ائتلاف چې غواړي حکومت جوړ کړي باید 202 څوکۍ ترلاسه کړي.
اوریدونکو، امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز لیکي چې د خبریال کارلو ټاګال د کتاب غلط دښمن مرکزی نقطه دا ده چې په اصل کې افغانستان نه بلکې پاکستان د امریکا ریښتونی دښمن دی. د دغې مقالې نور مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د خپلې یوې خبریالې کارلو ټاګال چې تیر لس کاله یې په پاکستان او افغانستان کې کار کړی د کتاب غلط دښمن ناسو اقتباسات نقل کړي او یوه مقاله یې خپره کړې ده. مقاله د غلط دښمن کتاب نه یو اقتباس را نقل کوي او زیاتوي چې د 2003 کال د جولای د میاشتې په 8 نیټه وسلوالو په کابل کې د هند سفارت مخې ته په یو موټر کې سپور ځانمرګي برید کوونکي یو لوی چاودنه وکړه چې پکې د هند سفارت یو دفاعي چارواکي سره د نورو 450 کسانو وژل شو. دغه چاودنه دومره زورور وه چې د سفارت حفاظتي دیوال، مرکزی دروازه او د سفارت دننه انتظارګاه کې ناست خلک یې هم وژل. که یو خوا دغه برید په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د معمول یوه خبره وه، خو بل خوا د امریکایي استخباراتي ادارې CIA د پلټنو او څیړنو تر مخه دغه برید د تشدد د معمول برخه نه وه، بلکې د دې خاصیت دا و چې دا د پاکستانی استخباراتي ادارې ISI ایجنټانو پلان کړی و. چې کله CIA د هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج بوش د دې ټولې خبرې نه خبر کړو، نو هغه د CIA د هغه وخت مرستیال ډایرکټر سټیفن کاپس پاکستان ته ولېږلو. مقاله زیاتوي چې د کارلو ټاګال د کتاب ټوله مرکزی نقطه همدغه ده چې په اصل کې افغانستان نه بلکې پاکستان د امریکا ریښتونی دښمن دی. د دغه کتاب پیل د 2001 کال د دسمبر په میاشت کې په پېښور کې د افغانستان په اړه د هغه یوې غونډې د حال نه کیږي چې پکې د شپېتو مخورو افغان طالبانو په شمول د پاکستانی پوځ او حکومت چارواکي شامل وو. د دغه غونډې ایجنډا دا وه چې څنګه په کابل کې د طالبانو د هغه نسکور شوي حکومت بدله واخلي چې په 1996 کال کې د ISI په مرسته جوړ شوی و. کتاب کې راغلي چې په دغه غونډه کې وسلوالو طالبانو ته د افغانستان بیلې بیلې سیمې حواله شوې، او بیا موږ وکتل چې طالبانو د کابل پر ضد خپله وسلواله مبارزه پیل کړه. مقاله د غلط دښمن کتاب نه یو بل اقتباس نقل کوي او زیاتوي چې دغه وسلوالو ته په افغانستان کې د خپلې وسلوالې مبارزې د مخکې بوتلو لپاره د افغانستان نه بهر د یو سنگر ضرورت وو، او هغه دوی ته د پاکستان په مرسته په سرحدي ښار کوټه کې ترلاسه شو. دا هم هغه تګلاره وه چې انګریزانو د افغانستان پر ضد خپله کړې وه او کوټه یې خپل مرکز جوړ کړی و. اوریدونکو، حکومت د جنوبی وزیرستان خلکو د پاره یو مارکیټ جوړ کړی دی. په دې اړه باندې تفصیل سلام محسود راکړي.
په سویلی وزیرستان چکمالی کې د زجی قبالیانو یو شمیر دکانونه د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه ړنګ شول، خو وروسته ورته پوځي چارواکو د یو مارکیټ په شکل کښې نوي پاخه دکانونه جوړ کړل. په دغه مارکیټ کښې په دکانداري لګیا یو قبایلی محمد حسین ویایي چې جنګ تاواني کړی وم، خو اوس خوشحال یم چې خپله دکانداري بیا کوم.
پکوڑے پخوی خرسوی ویائی چہر ورز دبرا سا گٹر چھ دے بچانو جود میں شپرے تیری جی
پچکمالی شو بیخی آمن دائی کاروبار روزگار شراون دائی زہاں پکوڑے پخاو وگا تا شا دیاری جڑاو تا ونینام دیر سوی دی میش دیگه غشتانا کاوی چھا میشتا پخپل حقوق سرا وراسی جی
پا داغامو کے موجود دے سویلی وزیرستان مرستیال پولیٹیکل آفیسر نواب خان صفی مشال رے جو تا دا ہاں وشول چھ پنور زیوناک شہاں پا دیگی رنگ مارکیٹونا جوڑ شوی
شوی دی او دغه سلسله به د انډیا سره روانه وی.
په 2010 کې چې کله موږ دا پروسس سٹارټ کړلو نو زمنګ د ټولو نه مخکې مقصد دغه چې موږ د خلک په خپل خو باندې ودرو د دې چې کم دوکانونه اپریشن د وجې خراب شوی یا هغه بارانونو خراب کړو او دغه پاخه دوکانونه مورتور کړ چې دغه خلک په خپل خو باندې ودرېږي خپل روزګار کوي. د دې نه علاوه څلور کم سل دوکانونه موږ په سره روغه کې جوړ کړی داسې په کوټکی کې دی کزا کچ کې دی دغه سه پلتوی کې دی په شهور مارکیټ دی. نو ان شاء الله زمونږ خپل ډیر کوشش دی چې دغه خلک په خپل کاروبار باندې اخته کو چې دی خلک خپل حق حلاله روزي ګټي.
د چکملي کا بایلانو دای لا هم جواب تکړه چې حکومتي چارواکي بعد د جنگ په وجه د دوی نور توانونه هم بریا کی. سیلاب مسعود مشال ریډیو چکملای سویلی وزیرستان.
اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. روښانه مستقبل هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړی راځي چورته غوږ شو.
د مشال ریډیو په روښانه مستقبل پروګرام کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د یوشتمې پیړۍ اولنۍ لسیزه تیره شوه خو لا هم په قبایلي سیمه کې د جینکو د تعلیم شرح 3% او د الکانو 12% ده. د هر سطح په کتو سره د قبایلي ستونزو هوارولو په هکله ماهرین یوه چاره ښایي او هغه د تعلیم خورول دي. حکومت وخت په وخت د سیمه کې د تعلیم خورولو یو شمیر منسوبې شروع کړي چې پکې ورسره امریکا او یو شمیر نور هیوادونه او ادارې مرسته کوي. همدغه ډول یو پروګرام کې سوکاله وړاندې د کمیونټي سکولونو یو لړۍ شروع شوې ده چې پکې سباندې 15,000 ماشومان ته تعلیم ورکول کیږي او خواوشا 2,000 قبایلي استادان او څوکیداران هم پکې په روزګار دي. که څه هم دغه استادان او سکولونه د یو شمیر مسلو سره مخ دي خو بیا هم چونکې دا استادان په خپل د دې سیمې سره تعلق لري نو په هر حال کې یې د تعلیم خورولو سلسله جاري ساتلې ده. په دې کې زنانه استادانې په خاص توګه د ستاینې وړ دي. د کوزې مومند جنسې د یو کمیونټي سکول خزینه استاده جمیله بیبی وای
مونږ د خپل ډیوټي ډیر په صحیح طریقه سره انجام کوو. مونږ ډیر زیات کوو مونږ په صحیح طریقه باندې خپل ماشومان ته سبق هم خایو او خو تربیت زموږ په خپل علم کې سي کنه هغه مونږ خپل ماشومان له ورکو. مونږ وی چې یا دا ماشومان ډیر په تیاری کې ناشتي مونږ د وی رانه تر واستل غواړو خو دا غي باوجود هم زموږ تنهاګانی بند دي. مونږ وی به خیر دي مونږ خپل خرچه د خپل جیب نه زموږ پلان چې هغه مزدور کار دي پر دې مزدوري کوي خو دا غي باوجود هم هغه مونږ په هر توګه باندې مونږ خپل ډیوټي لرسي.
نو موري وای که سه هم دوی په خپل د قبایلی سیمه سره تعلق ساتي خو کوم سکولونو کې چې دوی ډیوټي کوي هغه په لری پروتو سیمو کې دي خو بیا هم دوی غواړي چې هر ډول وي خو د خپل سیمه ماشومان ته د تعلیم رڼا ورسوي.
بل دا خبره ده چې زمونږ خو خامخا یو د نړۍ څخه سم را سره پکاري کنه مونږ بوزي او راولیمو لری زې ریساز نږدې مونږ شو بس ګینټي ډیوټي کوو په پردي ځای کې مونږ وته شپم کوو ورځم وته تیرو خو مونږ د دغه ماشومان د مستقبل دپاره چې دی مونږ په ځان باندې ډېر سخت تیرو خو مونږ د هغوی ماشومان مستقبل رڼا کوو او مونږ د تیاري نه رڼا تر وباسو.
په دې پوښتنه چې دغه کمیونټي سکول کې څومره ماشومان سبق وای جمیله بیبي وویل
سر زمونږ سره خو ماشومان ډېر دي ځکه چې د هغې ځای پسمانده علاقې دي که نه یو خو د هغې ماشومانو تربیت نه وو. زه چې د کله نه دې سکول ته لاړم دغه سکول دا نو دغه سکول چې وو نو دا زما تجارم ورپورې وو او چې اوس سخت کال د هر ماشومان ښه تکړه دي پنځم جمعه ته مو ورسول ماشومانو او سکول هم بلډینګ هم نشته مونږ په خپل کور کې د هغوی کور د بلډینګ راته بس اوس تیار شو انشاءالله تیار به شي او مونږ په کور کې سکول چلو د ماشومانو تعداد زمونږ سره تقریبا 111 پورې دي.
په قبایلی سیمو کې حکومت اسکول کې د ماشومانو د داخلو زیاتولو لپاره د خوراکي موادو ورکولو سلسله هم شروع کړې ده خو وخت په وخت د ځان اخکار کیږي چې لوجي بیا ماشومان اسکول پریږدي. جمیله بیبی د ستونزې ته په اشاره سره وایي
پاسمنده علاقې دي کنه دوی وی چې مونږ لسره کینو مونږ زمونږ ماشومان به سکول ته ځو زمونږ راشن بند تر د یو کال نه زمونږ راشن بند دي او چې ماشومان سکول ته راشي چې مونږ ولا صبر مونږ ولا اکثر خپل چیزونه مونږ وی چې دا هر دي ماشومان دي چې خوشاله شي چې دوی په شپه وخت سره سکول ته راځي مونږ چې شپه ورځ تیرونه مونږ وی چې د دوی د مستقبل روښانه شي دوی لیک د دې تیارې نه راوځي نو مونږ خپل ماشومان له خپل پیسې ولا سیزونه خو له وغه ولا دوی انعامونه ولا ورکو سیزونه ولا ورکو چې دوی سکول ته راځي.
دا زنانه استادانه هم د سیمه د حالاتونه خبر دي او دا منی چې ځنې خلک د نوي کول به تعلیم کسان د خپل مقاصد لپاره استعمالوي. نو د استاد او مور په حیثیت دوی غواړي چې د قام بچي په غلطو لارو روان نشي، بلکې د تعلیم اړخته یې توجه وګرځي. نو موري وای
زمونږ ماشومان بس چل راتین کړی دی سکول ته را لیږو، خو تقریبا زمونږ سره ډیر ماشومان راځي، ځکه چې زمونږ علاقه چې دنو سکول وته وختي نه تللی دی، پس مانده علاقه ده کنه. نو بس ماشومان ډیر زیات سارا ته ځي او کم سکولونو ته ځي، خو مونږ تعلیم طرف ته رابلو. مونږ کوشش خپل دا کوو چې دوی تعلیم طرف ته شي، د دوی د توجه چې دا په تعلیم باندې شي، نو مونږ تعلیم طرف ته دوی راولو.
جمیله بیبی وای چې دوی په سیمه کې د تعلیم خورولو لپاره هر ډول خواري کوي، خو بیا د حکومت لخوا وخت په وخت د تنخواګانو بندیز یا د نوکریو نه مستقل کولو مسلې داسې دي چې اخر د دوی همت هم ختم کړي. او دغه خبره دوی د خپل شاګردانو نه تر ډیره نشي پټولې، ځکه نو اکثره د ماشومان د خپل سباون په اړه اندېښمن وي.
سره وی په موږ باندې ډیره خپکیږي زمونږ ماشومان، یو وی چې میستاسو باندې او تاسو زغې باوجود هم راضي او موږ ته سبا موږ خپل پړای کوي، نو موږ وته وی خیر دی موږ خپل ډیوټي کوو، بس خو موږ ته دا یو تکلیف دی چې زمونږ تنهاګانی آزاد شي، زمونږ تنهاګانی وشي، نو بس موږ به حکومت طرف ډیر زیات احسان به د دوی په موږ باندې، چې دا به د دوی په موږ یو غټ احسان چې زمونږ تنهاګانې آزاد شي، او موږ ته ډیر زیات تکلیف دی د خپلو د ډیوټۍ د تلو راتلو. یو خو را سره خرچه نه وي چې کله به د یو نخره واخلو، خو ځان ډیوټۍ ته رسوو او په پردي کورونو کې اوسېږو، هلته د ځان سره خامخا پیسې میسې ساتو، دې کې خو ماشومان دي، هر څه ورپکې راځي، زمونږ سره واړه ماشومان دي، موږ هغوی سره ځو د خپل خرچه ځان سره ساتو.
جمیله بیبی د کوزی مومند جنسای د یو کمیونټی سکول استاد ده، او که څه هم ګیله کوي چې حکومت یې وخت په وخت تنخواګانې بندوي، خو دوی کله هم د سیمې ماشومانو ته د تعلیم ورکولو سلسله نه ده بنده کړې. په دې حق له مو د حکومتي چارواکو سره خبرې کړې چې د دې پروګرام په اخرو برخو کې به یې درته وړاندې کړو. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې په قبایلی سیمو کې په ارزی توګه د روانو کمیونټی سکولونو په اړه حال درکو. په دې کې ګڼ شمیر د جنکو سکولونو دي چې زنانه استادان یې د یو شمیر مشکلاتو باوجود د تعلیم رڼا په خورولو بوخت دي. د برمومندو ایجنسی د یو کمیونټی سکول استاذه مریم کریم وای نه یوازې دا چې د سکول لپاره مناسب ودانی نشته، بلکې د دوی د استوګنې لپاره هم هیڅ تنظیم نشته.
او څه پورې کول کبلډینګ هیڅ دا غنو کوس چې کوم بلډینګ جوړ شوی تقریبا د جون کې جوړ شوی، جون جولای اگست پورې دا کار شو، لکه بس هڅه یو دوه دانچې سي دولي دي، لکه باندې پښو د لنټرن ته چې نور څه دغه ورته نشته نه تر پیوارښت دی، لکه د سړک په وړاندې هم د موږ پکې کې ناسې هم شو، موږ به مخکې لکه موږ د یونیسف والا یو سینټر کړو په هغه کې موږ اوسېدلو، بیا هلته ډېر زیات موسم کې هوا او تقریبا پنځه فوټه کې، نو هغه موږ لا واورې روم کړو، خو بیا موږ په هغه کې ماشومان په سبق خو د اوس کې کوم بلډینګ جوړ شوی دی، لکه هغه په نوي حساب بلډینګ دی، ځکه چې تقریبا دا اته منه هم میاشي ده، او بس جوړ کړی دی، خو لکه هغه کې پلیستر یا د هغه چار دیواري یا توشي یاغه کی کلکی یا دروازه هپ کی هیڅ نه کنهسته، خو موږ پکې بیا هم ماشومان لکه کینو سبق ورته کې خپل خایي ځان ته زموږ د ریهایشن څخه خاص لکه منصوبه نشته چې هم موږ لکه موږ تخصیص کوټر الاوټ یا هم ته زموږ څنګه د باتروم سیستم شته، دا افتنی ماده کې تیر کوچې د ډېر مشکلات لري.
مریم کریم نه مپختلی د سکول کې سمره ماشومان سبق وای او په دې ناسمو حالاتو کې دوی اسره ډول خپل ذمہواری تر سره کوي.
تقریبا موږ سره 240 ماشومان دي، او موږ خو ډیوټي باقاعده کوو، تاسو لکه تاسو سمون ملکانانو نام کولی شي، ځکه چې ډېر سکولونه باندې خپل ملکانان په خپل شکایت کوي د فوډ لکه دا شو، نو ماشاءالله زموږ سکول خو ډېر زیات روان دي، او لکه موږ خو ډیوټي لم باقاعده ځو.
نو موږ ورته زیاتوي د کمیونټی سکولونو ارزی حیثیت او وخت په وخت د حکومت لخوا د دې د بندیز لوجه د ماشومانو ډیر وخت ضایع کیږي، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې زیات نه زیات ماشومان سکولونو ته راولي.
نو که چې کوم سکول بندمو، نو په دغه وجه باندې که اوس ماشومان چې موږ تقریبا څلورم تر سوالي نه غوړي سکولونه پرې خو دلته دی وجه د سکول ختم شو، خو بیا هم چې موږ کور په کور وګرځېدل موږ دا سره واده وکړه چې نه د اسکولونه واپس بحال شو او په دې کې به تاسو موږ سره یې نو بیا څه جینا کوي لکه خپل پلارانو راولېږلې او څه یې راونه لېږلې هغوی ویل چې نه په دې اسکولونه هېڅ پته نه لګېده لکه بیا هم ختمې دي شو خو هغوی سره موږ دا واده وکړه چې نه لکه موږ به راځو ډیوټي به هم درته ښه پوره کوو او لکه نه د اسکولونه خو بیا هم تقریبا د څلورمه پورې پوره کلاس موږ سره ژه پنځم کې موږ سره صرف درې ماشومان دي.
مریم کریم وای دوی په دې نظر دی چې د قبایلی سیمې ټولې مسلې به د تعلیم د لارې هواریږي او په خاص توګه سیمه کې د جنکو د تعلیم ډیر زیات کمی دی چې په پوره کولو به یې هر کور ته رڼا ورسیږي. نوموړې په بره مومند ایجنسی کې د یو کمیونټی سکول استاد ده. د مشال ریډیو په روښانه مستقبل خبرونه کې قبایلی سیمو کې د کمیونټی سکولونو د کارکردګۍ په اړه حال درکو. که څه هم په خاص توګه د دې سکولونو زنانه استادانې د تعلیم عام کولو لپاره ډېره خواري کوي، خو دوی په خپل ځنې مشکلات لري او غواړو چې په دې حق لا د چارواکو نظر هم درته وړاندې کړو. د مومند ایجنسی د تعلیم د سانګې مشر سید محمد د کمیونټی سکولونو د استادانو د تنخواګانو د ځنډیدلو په اړه راته وویل.
دا خو لکه د پراجیکټ روټین هم دی کنه، هغه تاسو ما وویل چې دا به د پراجیکټ نه چلېدل کنه. نو پراجیکټ دا چې مخکې پی سي ون د هغې په اپروول کې ټایم ولګېده، چې کله پی سي ون اپرو شو بیا د هغې ایڈمنسټریټیو اپروول دغه وغه ډیلې شو، د هغې نه پس بیا فنډ راتللو. چې څنګه موږ ته فنډ راغله موږ سمدستي په هغې باندې بیلونه جوړ کړي دي، اوس هم اکاونټ آفس ته سبمټ کړي دي. د شپږو میاشتو د تنخواه په یک مشت موږ دوی ته بیلونه جوړ کړي دي، هغه تنخواه به دوی ته انشاءالله ملاو شي.
سید محمد زیاتوی چې دوی د کمیونټی سکولونو د خزینه استادانو لپاره هر ډول سهولتونو د ورکولو هڅه کوي. بلخوا د قبایلی سیمو د انتظام لپاره سرکاري دفتر یعنی فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د سانګې مشر هاشم خان د کمیونټی سکولونو په حق لا مشال ریډیو ته وویل.
دا خو اصل کې په وخت سره چې کوم د کمیونټی سکولونو د خوبنګ به فوري تور باندې مطلب چې په فاټا کې د لکه یو سکول جوړیږي کنه په پرائمری سکول، نو هغه اول بلډینګ جوړیږي او هغه د بربیا پوسټر ځین هغه پینش پکا لا خلی کنه. نو دا چون کې هغه سره فوري تور باندې د تعلیم کمی پر کولو د بربیا پروجیکټ شروع شو، بیا هغه سره دا ځته دل بیا په چون کې دا په بازي داسې سیمو کې دی چې هلته اوس موږ سره د دې ضرورت نه دی پاتې شوی کنه، او چې کوم ځینو کې د دې ضرورت شته نو ان شاء الله باقي پاتې کیږي.
دا چې د کمیونټی سکولونو استادان د خپل نوکرایو د مستقل کولو غوښتنه کوي، حکومت د لړکه سګه مونا په پام کې لري.
کمیونټی سکول څخه کوم پر تعلق دی نو دا غوې دا استادانو څخه کوم دی، هغه دا یو لوی مسله و چې را دا پروجیکټ نه دی او دا پروجیکټ ختمي دی او دا ختم شو بیا دوباره دا شو دا غوې پر اوس د ګورنمنت د پالیسی دا چې دا چې کوم استادان دی دا په ټول مطلب دی په ریګولر سایت ته نه مطلب په خې نوګره ته بدیر اوړی کنه، او ور سره په مزه مزه کوم کوم سوزان مطلب دی په ریګول سکول نن راځي نو وا سکول نن وسره وسره ختمي. نو دا هو لکه دوی او مسله ودا تړې راځه پر هر شی.
هاشم خان زیاتوی حکومت غواړي چې د قبایلی سیمو هر برخه ته د تعلیم رڼا ورسوي، خو د لړکې ځنې امنیتی او مالی ستونزې شته چې حکومت یې د حل کولو هڅه کوي. حالته د مومند جنسینا د سینټ غړی هلال رحمان نمو پختلی د کمیونټی سکولونو د استادانو لپاره دوی سهل زلي کوي.
دې باندې کې یو میټینګ هم شو په ټرینینګ کمیټه کې دې باندې خبرې هم پرې شوې صفان په اړه کې، چې دې کوم څه یو ټیچر ټرینینګ کمیټه په خپل لیکل او هغه بیا چیرمن سره په باندې هغه هم کړو چې عربي کې سره روان وخت کې شو پښتو څه تاسو په پټه سمه یې سنې شي سانکشن شي او سلام پر دې نه خو دې نه څه خبرې او سر سره به دا غوړي چې زه دغه کوم مطلب دی واخلي دا دغه کتل غوړي د قابلیت څنګه دی هغه په هغه معیار باندې کوم پورا راځي کنه راځي. نو د څه خو مطلب دا دی چې یو دم خو دې ته کلم نشي د څه کوله خامخا یو طریقې کار دی کریټیریا لاندې به کیریږي نو دې ته به دا ملاوي.
نو موړې وای د سېنات د غړي په هیڅ دوی د کمیونټی سکولونو د استادانو سره هر ډول مرستو کولو ته تیار دي، او حکومت د دوی د مستقل کولو لپاره یو مرحله واره سلسله شروع کړې ده.
هغه موږ او تویلې چې د دې لپاره سم مستقل وي او د څه مسلې حل ورو بس د فیلیزم ریګولر ملوي یو دي سره ریګولرایزیشن ملوشي. دا تاسو کوم چې کوم چې موږ څه خوند لري چې وایي هغه ته ریګولرایزیشن ملوشي بلډینګ جوړ شو دا یو شی نو ریګولرایزم شي هغه سره وخت تر وخت چې څومره زموږ د فاټا ایډیټي کوټه راځي دا اوس ریګولرایز کیږي. چې بلډینګ جوړ شي ریګولر شي او سره دې مسله به ان شاء الله حل شي. دا څه چې په جلدوازی کې خو کله حکومت یو فیصله نه کوي چې زه ورته کښېنم او هغوی یا خپل ډلې چې هغه سینیټري یا یمنی او الله شي دوی خو بهر دوی سره زموږ رابطې شوي دي مختلفو وختونو کې چې کله د دې مسله راغلې دا مونږ ورسره خپل لوست زموږ دغه نه کېږي ورسره تللي ور لم کړي دي ان شاء الله دا مسله به حل به شي زر تر زر.
سینیټر هلال رحمان وایي په قبایلی سیمو کې د تعلیم خورولو لپاره حکومت د نړیوالو په مرسته یو شمیر منصوبې په پام کې لري او تمه ده چې د کمیونټي سکولونو د استادانو مسلې به په ترجیحي بنیادونو هوارې کړي شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211241. دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا په انګریزي کې تکراروم. 00420221124121. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.